مشال ریډیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. نن د پنځشنبه ورځ او د 2014 کال د مې 19 نیټه ده. په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې سوی. زه بوریوال کاکړ مو د نن ورځې په دې لومړۍ خبرونه سلام پښتونخوا کې هرکلی کوم. په خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو. همداسې به ځینې سندرې هم واورې، خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه له مجید بابر څخه واورو.
ستړي مشي، سحر مو په خیر. اوړم به د مشال د خبرونو سرټکی. کوټه کې یو بمی چاودنې یو پولیس والا وجلې او سلور نور جوبل کړی دي. د افغانستان په سرایپل ولایت کې سیلابونو شل کسان وجلي او 22 نور جوبل کړی. د سعودي عرب ملګری هیواد مالدیف د ایران سره خپل سفارتي اړیکې پرې کړې دي. او ست مشال د خبرونو تفصیل. نن سهار د بلوچستان سرخار د کوټه مشرق بای پاس سره نږدې چاودیدونکو مواد لوجي یو پولیس اهلکار وجل شوی او سلور نور جوبل دي. د سرکاري رسنو په وینا چې دا پولیس سرتیری د معمول په گشت وو. سرکاري رسنه وایي چې امدادي ډلې د پیښې ځای ته رسیدلې او د پولیسو او اف سي ځواکونو سیمه محاصره کړې. بلخوا پاکستانی شخصي ټلویزیونونو په وینا چې د یو پولیس اهلکار حالت د اندېښنې وړ دی. تر دې دمه د پیښې ذمواري چا نه ده اخیستې. د خیبر پښتونخوا د صحت د محکمې د پولیو پر ضد د سانګې چارواکي وایي چې تیر ورځ د دغه سوبې په بنو ضلع کې د ګوزن په ناروغۍ بوخت یو بل ماشوم تشخیص شوی دی. د چارواکو په خبره د دې نوي تشخیص شوی ماشوم سره د غزله کې د ګوزن د ناروغو ماشومانو شمیر درې ته ورسید. چارواکي زیاتوي چې دغه ماشوم نوم محمد او عمر یې نه همیاشتې دی او د ضلع بنو غوریواله یونین سره تعلق درلودو. د چارواکو په خبره د محمد کورنۍ خپلو ماشومانو ته د ګوزن پر ضد د څاڅکو ورکولو نه کار کړی وو. د صحت محکمه وایي چې دغه ماشوم د دې ناروغۍ له امله مړ شوی دی. د بنو ضلع خطیب مفتی عبدالغنی اډوکیټ مشال ایرو سره په خبرو کې په هغو انکاري کورنو غږ وکړ چې خپلو ماشومانو ته دغه څاڅکي نه ورکول ګناه ده.
پولیو قطرې ورکړي ځکه چې دا علاج ده او علاج په باره کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې تاسو د خپلو بیمارانو علاج کوئ. نو دې وجه نه مناسبه دا ده چې هر مسلمان خپلو بچیانو ته د قطرې ورکړي.
د صحت د محکمې چارواکي وایي چې په بنو او خوفشا سیمو کې ماشومانو ته د ګوزن پر ضد د څاڅکو ورکولو نه د انکاري کورنو شمیره ډیره زیاته ده. د سرایپل ولایت چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د راغلو سیلابونو په نتیجه کې لږ تر لږه شل تنه مړه شوي دي. د سرایپل د والي وایاندوی زبی الله امانی پرون وویل چې دا کسان د سرایپل د کوهستانات په جنوبي ولسوالۍ کې مړه شوي دي. د ده په وینا دغو سیلابونو 22 تنه نور جوبل کړي او یو شمېر کورونه یې نړولي دي. امانی دا هم وویل چې د سیلاب ځپلو سیمو یوه برخه د دولت د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې ده. د سیمې قومي مشرانو له غیر حکومتي خیراتي روسخه د مرستې غوښتنه کړې ده. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو پرون د افغانستان د سولې د پروسې په اړه په خپل پینځم مسلورخي د غونډه کې یو عربیا اعلان وکړ چې جګړه د هیڅ لوري په ګټه نه ده. د غونډې ګډونوالو د کابل د 13 اپریل د 19 منټي برید وغند او د ترهګریز بدون ذمہوارو ته خبرداري ورکړ چې د خپل اعمالو جواب ته تیار ووسی. د اسلام آباد په غونډه کې د افغانستان له لوري په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وو. د پاکستان لخوا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر اعزاز مرستیال سیکتر اعزاز احمد چودھری، د امریکا په استازیتوب د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی ریچرډ وولسن او د چین په استازیتوب د افغانستان او پاکستان لپاره دغه هیواد خاص استازی جین جینګ ګډون کړی وو. د افغانستان د سولې د عالی شورا او د حکمتیار د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې مسوده پرون نهایي شوه. د اجرایي رئیس لومړی مرستیال انجینیر محمد خان په یو خبري غونډه کې وویل چې د سولې عالی شورا دا مسوده د حکمتیار د اسلامي حزب پلاوي ته رسمن وسپارله. د ښاغلي محمد خان ویان حبیب الرحمن ابراهیمی د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل چې په دې مسوده کې د دواړو لورو مکفلیتونه څرګند شوي دي.
دغه مسوده د سولې د عالي شورا لخوا د حزب اسلامي د امیر انجینر ګلبدین حکمتیار هغه باصلاحیته پلاوي ته ورکړل شوه. په دې کې د حزب اسلامي د امیر او د افغانستان د اسلامي جمهوریت دواړو لوري هغه غوښتنې او مکلفیتونه او هغه وظایف په دې کې نغښتي دي.
د اجرایی رئیس لومړی مرستیال انجینیر محمد خان وویل چې حکمتیار د سولې په بدل کې د کوم امتیاز غوښتنه نه ده کړې. مخکې ویل شوی و چې حکمتیار ته به د سولې په وړاندې د کال شاوخوا 1,000,000 ډالر ورکول کیږي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي په رسنو کې د خدینه سندرغاړو پر سندرو بندیز د افغانستان د قوانینو خلاف خبره ده. د اطلاعاتو او کلتور وزارت دا خبره په وروستو لدې وکړه چې په کندهار کې سیمه ییزو رسنو ته وویل شول چې د ښځو سندرې خپرې نه کړي. خو د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویاند هارون حکیمی د مشال ایډو افغان څانګې ته وویل
چې دوی دا خبره د یوې طرحې په توګه وړاندې کړه. دلته د اطلاعاتو فرهنګ وزارت نه مشرتابه لخوا شاهباندی وساو سیمهیز ریاست ته هدایت وسو دا کار د بیان د ازادي سره پټه کار کې دی او دا کار د قانون پر خلاف دی.
خغلی حکیمی همدار از ویل چې د افغانستان په نافذ قوانینو کې د خدینه سندرغاړو د سندرو خپرول جرم نه دی. مالدیو د سعودي عربستان ورسته اتحادی دی چې له ایران سره ډیپلوماټیک اړیکې پرې کوي. د هیواد وای د تهران سیاستونو په مندني ختیځ کې سولې او امنیت ته ځان رسولې دي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت پر نو ویل چې سولې او امنیت د مندني ختیځ له پولو سره تړلې او په دې خاطر ایران یو غوښ بولی. سعودي عربستان په 13 جنوري میاشت کې ورسته له هغې له ایران سره ډیپلوماټیک اړیکې پرې کړل چې په تهران کې پر سفارت حمله وشو. د مشال خبرونو پای.
سلام پختونخوا.
تاسو موږ غلا مشال ریډیو څخه اوري. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره 9 ساعته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه د پېښور له وخت سره سم د سهار له 9 د مازګر تر شپږ بجو خبريږي. تاسو یې د ریډیو تر څنګ په انټرنیټ کې هم په صفاتو غوړېدلای شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. په کوټه کې نن سهار یوې 14 یو پولیس وژلې او څلور نور ټپې کړې دي. د څلور اړخیز غونډې ګډه اعلامیه وایي په افغانستان کې د امن یوازینۍ لارې خبرې اترې کول دي. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پولیو دریم ناروغ مندل سوی دی. ځایي دینی عالم مفتي عبدالغنی وایي څوک چې خپل ماشومانو ته د پولیو څاڅکي نه ورکوي هغوی ګناه کوي.
نبی علیه السلام فرمایي چې تاسو د خپلو بیمارانو علاج کوئ، نو دې وجه نه مناسبه دا ده چې هر مسلمان خپلو بچیانو ته د خطرې ورکړي.
د وزیرستان قبایلي او سیاسي مشرانو د پاکستاني پاوز هغو عسکرو ته د سزا غوښتنه کړې ده کوم چې د دوی په وینا په یو ویډیو کې د پښتانه کلتور سپکاوی کړی دی.
ادغه د باقاعده تفتیش وشي و د ته د سازو ملاو شي او که سازو ملاو نشي میرو د خپل ثقافت د تحفظ د پوره میدان ته رووزي. هر قسم قرباني ته می جمله تړلې ده.
د دې ترڅنګ د سیمه او نړۍ پاړې یو شمېر نور ریپورټونه او شننې لرو او هم ځینې سندرې در خبرو. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو اوري لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واورید چې په کوټه کې نن سهار یو 14 سوي ده چې یو پولیس عسکر یې وژلی او څلور نور ټپي کړي دي. رابعه اکرم خان له اسلام آباد را سره ده. رابعه سهار هم په خیر کوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي.
ډیره مننه. تاسو هم سهار په خیر. بالکل، نن سهار د پاکستان د بلوچستان سرحد د کویټا مشرقي بای پاس نږدې چاودیدونکي مواد لوچي یو پولیس اهلکار وژل شوی او څلور جوبل شوی دي. دا پولیس اهلکاران د خپل د معمول په گشت وو. سرکاري رسنۍ وایي چې امدادي ډلې موقع ځای ته رسیدلې او پولیس او ایف سي ځواکونه هم د موقع په ځای ولاړ دي. د دې نه علاوه د پولیسو په وینا چې جوبل شوي اهلکاران هسپتال ته منتقل کړی شوي دي او په دې کې یو اهلکار حالت هم د اندېښنې وړ دی. پولیس وایي چې 14 لسای ثبوتونه هم راټولول کیږي. بوریوال تر دې دمه د پیښې سمواري لا چانه دا خسته په دې نسو کې په پولیسو حملو کې اضافه هم مخې ته راغلی ده. 13 ورځ هم پرله پسې په پولیسو ته 14 کې یو اهلکار وژل شوی. په خیبر پښتونخوا کې دا شی وو، نو په هغه کې یو اهلکار وژل شوی او شاخوا 15 جوبل شوی وو.
ډیره مننه.
پاکستان مننه.
ډیره مننه ربی اکرم خان ولا اسلام آباد چې تاسو ته په کوټه کې د سبي 14 حال درکو.
د مشال رادیو د زیارت تورزی 19 پروګرامونه
مشالونه
په پاوکم 11 بجو
تاندې هلی
په پاوکم 2 بجو
د مشال پنو
په 8 منټه د پاسا 2 بجو
د مشال ترنا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو
هارون بچا هنري غړې
په 8 منټه د پاسا 4 بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د دفتر لخوا په ویل شوي چې افغانستان کې د امن ټینګښت لپاره د څلور ملکونو مشاورتي ډلې په 15مه غونډه کې یو اربیا ویل شوي چې په افغانستان کې د امن د ټینګښت لپاره مذاکرات ضروري دي. دا لغ وروسته ده چې د 15مه غونډه تیر ورځ په اسلام آباد کې وسوه. رابعه اکرم خان په دې اړه نور حال راکوي.
د پاکستان د خارجه چارو دفتر په وینا چې افغانستان کې د امن ټینګښت لپاره د څلور ملکونو مشاورتي ډلې په 15مه غونډه کې د دې خبرې یو وار بیا عزم شوې چې د افغانستان د مسلې حل یوازې مذاکرات دي. د څلور اړخیز 15مه غونډې په اړه د خارجه چارو دفتر لخوا جاری شوې خبر پاڼې په وینا چې اسلام آباد، کابل، واشنگټن او بیجنګ په دې خبرې متفق دي چې د تشدد څخه فائدې نشته او د امن مذاکراتو لپاره په دې ډلې کې شامل ملکونه به خپل اثر رسوخ استعمالوي. خارجه چارو دفتر خبر پاڼه زیاتوي چې د څلور اړخیز د ډلې ملکونه په کابل کې د اپریل په میاشت کې شوې د ځانمرګي برید په سختو ټکو کې غندنه کوي او ویلي چې داسې پیښو کې ککړ عناصر دي د خپلو کړو د نتایجو له تیار اوسي. خبر پاڼه وایي چې د څلور ملکونو بله مشاورتي غونډې نیټه به په متفقه توګه ټاکل کیږي. په دې 15مه غونډه کې څلور واړو ملکونو د افغانستان په مشرۍ او ملکیت د سولې عمل مخ په وړاندې د بوتلو هوډ څرګند کړی دی. په دې غونډه کې د پاکستان لخوا مشرولي د پاکستان د خارجه چارو سیکرټري اعزاز احمد چودري او د افغانستان لخوا په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر ساخنوال کړی. د امریکا لخوا د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي ریچارډ اولسن او د چین لخوا د افغان امور خصوصي استازي دینګ زیشن کوله. د دې غونډې په اړه تیره اونۍ د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویلي وو چې په دې غونډه کې به د دې خبرې جاج اخیستل کیږي چې تر اوسه څه وشول او د مذاکراتو په لار کې څه مشکلات او خنډونه دي. د پاکستان د خارجه چارو دفتر دا هم ویلي وو چې طالبانو سره مذاکرات کول اسانه خبره نه ده. څلور واړه ملکونه د مذاکراتو هواري لپاره خپل کوششونه کوي. د دې څلور اړخیز 15مه غونډه په داسې وخت کې شوې چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني لخوا تیره میاشت د کابل ځانمرګي برید نه پس ځا ویلې شوي وو چې پاکستان نه امید نه لري چې افغان طالبان به د مذاکرات دی. وړاندې دوه غونډې اسلام آباد او دوه په کابل کې شوې دي. افغانستان کې امن پسې کولو لپاره د څلور واړو ملکونو دا مشاورتي عمل تیر کال شروع شوی و. بلخوا د چهارشنبې په ورځ پاکستان افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن او د پاکستان لپاره د امریکي سفیر ډیوډ هیل په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر ساخلوال سره ملاقات کړی و. د افغانستان د سفارتخانې لخوا جاري شوې خبر پاڼې په وینا چې په دې ملاقات کې د افغانستان طالبانو سره د مذاکراتو په اړه د څلور اړخیز غونډې په شمول په نورو مهمو موضوعاتو خبرې شوې وې. ډاکټر ساخلوال تیره ورځ هم دې لړکی د پاکستان لپاره د امریکي سفیر ډیوډ هیل سره هم د دې څلور اړخیز غونډې په اړه ملاقات کړی وو. کارپوهانو په نظر چې په پاکستان د افغانستان حکومت او امریکا لخوا فشار دی چې طالبان د مذاکراتو میز ته راوستلو لپاره خپل کوششونه وکړي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کلو هرسا او لنډو سپو 2013 15 1380 او 15 کلو هرسا اوریدلی شئ.
د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پولیو ناروغي وهلې دریم ماشوم مندل سوې ده. د چارواکي وای چې دغه نه میاشتې عمر لرونکي ماشوم چې مړ سوې دی بل پلو یو ځای دینی عالم پر خلکو ژغ کوي چې د پولیو یو ناروغي ده او ناروغي علاج نه کول ګناه ګڼل کیږي. عمر دراز وزیر په دې اړه نور حال راکوي.
خیبر پختونخوا زلابنو صحت محکمې او پولیو پروګرام چارواکو په وینا زلابنو کې د پولیو یا ګوزن ناروغي یو بل نوې کیس تصدیق شوه چې د سره روان کال کې په بنو کې درې ماشومان د پولیو یا ګوزن ناروغي ښکار شول. د صحت محکمې چارواکي وای یونین کونسل غوریواله کې د نه میاشتو محمد نامی ماشوم ګوزن ناروغي د صحت کمی ادارې تصدیق کړي. دو یوای دغه ماشوم سملاسی د پولیو ناروغي لوجه مړ شوه. صحت محکمه چارواکی وای د یاد ماشوم کورانه ماشومانو ته پولیو کتره ورکولو نه انکاری ول. بنو کې 13 اونۍ هم منډان سیمې یو کال سوهایما نامی ماشومه ته ګوزړ ناروغي شوه چې دا چارواکو په وینا دغه کورانه هم ماشومانو ته پولیو کترو ورکولو نه انکاری دي. د بنو صحت محکمه یو والا چارواکي مشال ریډیو ته د نوم نه خودلو په شرط وویل بنو او خوشا کې ماشومانو ته د پولیو کترې نه ورکولو یا انکاریانو شمیره ډیره زیاته ده او اوس د پولیو ټیمونو میرمنې د یرې له وجې په کورونو کې ماشومانو تش مارکینګ وکړي. کمې کورنۍ چې ماشومانو ته پولیو کترې نه ورکوي نو د په وینا اوس د اصل انکاریانو ورته پته لګول هم ګران شوی. نوموړي وویل که لیډی هیلث ورکر یا پولیو ټیمونو میرمنې دغه کورنۍ په ګوته کوي او پولیس یې نیسي نو دغه میرمنو لپاره هم ذاتی په سیمه کې جګړې جوړیږي او ورته دړکې ورکول کیږي. لہذا د لړکې خاصه منصوبه بندی پکار ده. د بنو زیلی خطیب مفتی عبدالغنی ایډوکیټ مشال ته وویل خلق باید پولیو ناروغې مخنیوي لپاره ماشومانو ته پولیو ساس کی ورکړي او کسو کې انکار کړي نو ګنا کوي.
اپیل کوم چې عوام دې خپل بچیانو ته پولیو قطرې ورکړي ځکه چې دا علاج ده او علاج په باره کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې تاسو د خپلو بیمارانو علاج کوئ. نو دې وجه نه مناسبه دا ده چې هر مسلمان خپلو بچیانو ته د قطرې ورکړي ځکه چې په دې کې صحت ته هیڅ نه او نه حرام ته یې دې وجه نه مباح عمل دی.
د یادونې دا چې روان 2018 کال کې د صحت محکمې په وینا خیبر پختونخوا کې شپږ چپه کې درې کیسونه یوازې په بنو او په ټول ملک کې 11 د پولیو یا ګوزړ ناروغې نوي کیسونه شوي. د قبایلي سیمو صحت محکمې چارواکو په وینا قبایلی سیمو کې پر روان 2018 کال کې تر اوسه هم د پولیو یا ګوزړ ناروغي یو کیس هم نه دی شوی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا.
د شمالي او جنوبي وزیرستان سیاسي او قبایلي مشرانو او د زدکونکو سازمان غړیو د پاکستانی پاوز د عسکرو لخوا خبره سوی هغه ویډیو په کلک غندلې ده په کوم کې چې د دې قبایلي مشرانو په وینا د پښتانه د کلتور سپکاوی سوی دی. دوی غوښتنه کړې ده چې دې ویډیو کې شو دل سو عسکرو ته دې سزا ورکړل سي. د دوی په خبره کې دا سزا ورنکړل سي نو دوی به په پراخو احتجاجونو لاس پورې کړي. سیلاب مسعود پری رپورٹ لري.
د پنځم په ورځ د سولي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ټانک په کمپاؤنډ کښې د سولي وزیرستان د ټولو سیاسي ګوندونو د مشرانو د ګومل یونیورسټۍ په شمول په ډیر اسماعیل خان او ټانک کښې د مختلفو تعلیمي ادارو د طالب علمانو او د یو شمېر نورو قبایلي ځوانانو یوه درنه غونډه وشوه. په غونډه کښې موجود قبایلیانو ټینګه وکړه چې د روانې میاشتې په 22 نیټې مازدیګر مال 3 بجې د ډیر اسماعیل خان په اکنواز پارک کښې د وزیرستان د ټولو قبایلیانو په احتجاجي جلسې او لیارونو کښې به په ګڼ شمېر کښې برخه اخلي او د ځنې پوځي سرتیریو د هغې ویډیو به په کلکه غندنه مخالفت کوي چې په کومه کښې یې یو فرضي ترهګر ته د وزیرستان ګڼ ښځینه خط یا کمیس وراغوستی د کلاشنکو په خولو نالو یې ګډوي نسوي. په دغه موقع موجود ځنې قبایلیون مشال ریډیو ته په دا رنگ وژغیدل
جاوید صاحب کی ما ویڈیو چھ پمنظر عام بندر اوغل یہ دو چھ چھ ہا دا قدم خست ای دای میر دا مطالبہ کا وی چھ 22 تاریخ نا مخ چھ سوک ہا وی دا داون سی و مشتا دا پیغام رو
ز د دغه خبر بھرپور مزاحمت کا و دا سے خود میر سر انگریز ہنے دی کڑی خدا ملک پنا انگریز ہم غالب شو ای دای دا مخ خط انگریز ہن دا سڑی تا وغسل لگا چھ پاکستان بلکہ دی انڈیا فوجوں دے کشمیریوں نے سرانے دی کڑی
پاکستان انگے وزیرستان دے قبائل ثقافت دے پاک فوج جلوس وچو میرا خلکی چې میش په غورا سره وی چې میش د فوج سره یو خدای کیم اقدام دی و کو هغه 15 پره کسونه میش پر زور مزمت کوي او دا وی چې دا د فوري تور د پولیټیکل حوالات شه بن شي او د میش د رواج مطابق ته د تسلو ورکړش
زدا وی هه چې میش د ثقافت توهین کیږي دا میش بالکل مذهبي توهین غني نو لکه سرنګ د اسلام د دین د مذهب سره د میش تعلق ته داس د میش د خپل ثقافت سره تعلق ته دا کچره سازش نوی ادغه د باقاعده تفتیش وشي و داته د سازو ملاو شي او که سازو ملاو نشي میرو د خپل ثقافت د تحفظ د پوره میدون ته رووزی هر قسم قربانی ته می جمله تړلې دو
دغه کبلانو غشتنه وکړه چې زموار پوزی چارواکي دې په دغه باریک شه تحقیقات وکي ملزمان ته د سخت سزا ورکي غني دوی بخ خپل احتجاج ټوله پښتونخوا ته ور وغځوي سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
که څه هم په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت د سختدریزو او وسلوالو ډلو پر ضد عملیاتو کې د بریا ادعا وکړې دي او په زیاتره وسلوالو یا سختدریزو ډلو باندې بندیزونه هم لګولې دي خو د امنیتي چارو کارپوهان وایي چې دا وسلوالې ډلې په پنجاب کې فعالیت کوي بل پلو د پنجاب د قانون وزیر رانا سناولا هم ویلي چې دوی د هغو ډلو پر ضد کاروای نسی کولای چې د ده په خبره ریاست یې په خپله په معاملاتو کې شکیل دی ګلایاس دې موضوع ته کتنه کړې ده
د پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا سناولا په داسې حال کې د هغه ډلو خلاف د عملیاتو نه کولو خبره کړې چې د نوموړي په وینا ریاست په خپله د هغه ډلو په معاملاتو کې شامل وو چې په هغه صوبه کې د وسلوالو ډلو خلاف عملیات شروع کړل شوي وو په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپو او ریټایرډ لیفټیننټ جنرال طلعت مسعود وایي چې په سیمه کې یو وخت داسې وو چې ټولو هم دغه ډلې د خپلو ګټو لپاره کارول پاکستان هم دا کار کولو خو په اوسني حالاتو کې پاکستان خپل دریز بدل کړی دی
پاکستان ته د یو واضح دریز لرلو ضرورت دی د سره به په نړیوالو کې د پاکستان د پالیسیو په اړه اعتماد زیات شي خو پاکستان ښه تاریخچه نه لري دغه هیواد لپاره مشکلات موجود دي ځکه چې له ډېرې مودې راهیسې هغه پالیسي خپلې کړې وي کله چې پالیسي بدلیږي نو پکې مشکلات رامنځته کیږي پاکستان کوشش کوي چې د هغو عناصرو خلاف داسې کاروایي وکړي چې ستونزې یې زیاتې نه شي
کارپوتل مسعود زیاته کړه چې له هغه ډلو سره چې ریاست ورسره په خوا مرستې کولې په موجوده حالاتو کې به خپل ځان جلا کولو کې وخت لګیږي بیا په خوانی سفارتکار او کارپو ایاز وزیر په دې اند چې حکومت په پنجاب صوبه کې پر خپل پالیسیو سرګند دریز نه لري ایاز وزیر زیاته کړه
نور صوبو کې یو فاټا چې وګورنه تا هوتل دې تکړه دي ته پکرا واخلي تا تو پر واخلي جاز را واخلي د شتګرد باندې حمله کوي په کارند چې کلرې کې کڅوک غلط کار کوي خو چې پنجاب نه راشي بیا تا خبره وکړه چې قانون وزیر د پنجاب خو حکومت په سلسله کې مهم سړی دی ځکه پنجاب حکومت هم د مسلم لیگ حکومت ته چیف منسٹر دا نواز شریف صاحب چې زموږ وزیر اعظم دی دا اغرور دی وزیر اعلی دی نو چې داسې بیان ورکړي بیا ما څه څه پاتې شي چې په کمنټ کې
کارپو ایاز وزیر دا هم ویل چې باید حکومت له متضاد بیانونو څخه ډډه وکړي ځکه چې د فوج مشر په وسلوالو ډلو کې د توپیر خبره رد کړې وه بیا په اسلام آباد کې خبریال او کارپو محمد مالک وایي چې د پخوانی فوجي واکمن ضیاء الحق په وخت کې دا د ریاست پالیسي وه چې دغه ډلو سرپرستی او ملاتړ وکړي خو دوی په خبره په پنجاب صوبه کې تر ټولو زیات د وسلوالو خلاف کاروایان شوي او ډیر کارونه روان دي دی وایي
پاکستان یو کنزرویټیو سوسایټي ده او اسمه بہت زیاده
د پاکستان ټولنه محافظه کار ده په دې ټولنه کې ل خپل تناسب نه زیات د سخت دریځ ډلو زور دی دوی په زور په ادارو خپل اثر خودلې او حکومتي ادارو هم په دغه ډلو دومره فشار نه دی راوړی چې څومره په کار وو دا سی ډیر کارونه دي چې حکومت یې خاموشي سره کوي خو اشتهار بازی نه کوي په موجوده حالاتو کې ډیر څه په کار دی او چې سره وان دی غ ډیر کم دی خدا ویل چې دا څه نه دی نو دا به مبالغه وي
په مجموعي توګه کارپوهان په دې اندخکاری چې حکومت په پنجاب صوبه کې ډیر زیات محتاط دی ځکه د هغه تنظیمونو پر ضد داسې ګامونه نه پورته کوي چې هغه رو پاروي او هغه ډلو ته هم د دې خبرې احساس شته
دا مشال ریډیو ده
اوس په لار سو پېښور ته د پېښور پهنتون انظامي وای چې د نوشار په ازاخیل سیمه کې د یاد پهنتون بوتانیکل ګارډن چیرې چې زده کوونکي د بوټو په حواله سیړنې کوي د نوشار انځامي له شلم اپریل راهیسې تړلې دي چې ورسره د پونتون د چارواکو په وینا د زده کوونکو څېړنې ډېرې اغېزمنې شوې دي. د عدالت د حکم باوجود د باغ په نه پرانستلو پېښور هایکورټ د نوشار ډپټي کمشنر افتخار خان ته د عدالت د سپکاوي نوټس هم ورکړی دی. له پېښوره ځلاند یوسفزای پرې رپورټ لري.
د نوخار په ځاخیلو سیمه کې د پېښور په هنتون د بوتانیکل ګارډن یا په بوټو باندې د سیړنو د باغ ډایرکټر ډاکټر اسد مشال رډیو ته وویل چې د نوخار ضلع انتظامی د شلم اپریل راهیسې یاد باغ ته جرندې یا تالی وهلې دي چې ورسره نږدې د یو نیم سل زده کوونکو سیړنیزې زده کړې په ټپه ولاړې دي. له شلم اپریل وړاندې د نوخار ضلع انتظامی لخوا پېښور پوهنتون ته لیږل شوي سرکاري خط کې ویلي شوي دي چې ضلع انتظامی د پوهنتون سره د بوتانیکل ګارډن لیز یا اجاره ختمه کړې ده او پوهنتون دې زر تر زره یاد باغ اوزګار کړي. خو د پېښور پوهنتون ډپټي رجسٹرار او ویان اختر امین په دې اړه وایي،
پېښور یونیورسټي سره د باغ چې کمی 2005 نه دا وخت وزیر اعلی او لوکل گورنمنٹ چې کوم دی هغه سره یو باقاعده معاهده زمونږ شوه، دا نه پس دا یو لیز اګریمنټ په تحت مونږ ته ملو شو او دا د یو کم سل کالو لپاره چې کوم دی پېښور یونیورسټي ته ملو شو. لومبه خدای چې دلته به تعلیمي سرگرمی کیږي، بل بدل ته هغه تحقیقي کار کیږي چې د دنیا نو په خصوصي توګه باندې په خیبر پختونخوا نه کم بوټي ختمېدو والا دي، پر روان شل کالو کې 50 کالو کې داغي افزایشی نسل بدلته کیږي.
نو موږ یې جاتوی چې د اپریل په شلمه نیټه د پوهنتون انتظامیه د ضلع انتظامیه د فیصلې پر ضد د نوخار د عدالت نه سټي اډر واخستو، خو د عدالت د حکم باوجود ضلع انتظامیه د باغ پرنستلو نه ډډه وکړه چې بیا وروسته په کې پوهنتون د ضلع انتظامیه خلاف د توهین عدالت کیس هم په های کورټ کې جمع کړو. های کورټ د نوخار ډپټي کمشنر ته نوټس جاری کړو او د بوتانیکل ګارډن د پرانستلو حکم یې ورکړو، خو د دې باوجود هم ډپټي کمشنر لا تر دې دمه دغه باغ تړلې ساتلې دی. د بوتانیکل ګارډن تړلو سره د 2 پی ایچ ڈی او ایم فیلز د کوونکو لسلو څخه زیات د ماستر ډیګریز د کوونکو سیړنې اغېزمندې شوې دي. د ایم فیل یوز د کوونکو عرفان وای چې د باغ بندېدو له وجې به د 2 کاله وخت ضایع شي.
او ان پر کریډ لیچ را ګادن بنس نو زما در تیر کال ډیټ هم لاړ تبا شو او زما سخ کال ډیټ هم زګ زما موږ ټول اکټیویټی سیزن باوند وی کنه زما نه اپریل مئی خراب شو نو زو نیکست اپریل مئی ته ویټ کوم او بوت صرف نیکست اپریل مئی ته نه بلکې زبا دو کال نور زما خرابېږي زګ زما د لاس یره ډیټ هم اون تبا شو
کال کې وزیر اعلی پرویز خټک د شپږ سوه وو یا کنالو باغ په 500 کنالو باندې د یو شخصي پوهنتون او د یو سرکاري تکنیکی پوهنتون جوړولو هدایت جاری کړی وو. خو د پېښور پوهنتون انتظامیه د وزیر اعلی د دغه هدایتو پر ضد عدالت ته لاړه او تر سپریم کورټه پورې کیس له صوبایي حکومت وګټلو. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري او سم د خبرونې په دې برخه کې یوې سندرې ته ځو.
زیم ناست زال جانان یو تصور کې جوړوما، زیم ناست زال جانان یو تصور کې جوړوما، کله سترګي توربما، کله سترګي توربما، کله شونډي خلوما، زیم ناست زال جانان یو تصور کې سیم ناس زال جانان یو تصور کی جوڑو ماں د غم پہار کی درنا بسری پی ماں خندرنگ کے لا خمارشتا زتر لپے ڈکو ماں د سخی گتو دزار شم سنگ کلے بیشتے اکڑو د سخی گتو دزار شم سنگ کلے بیشتے اکڑو سیو ساس کے خوزگر کی دریا بنا گرزب ماں
زموږ غلا مشال ریډیو څخه اوري او وخت په پښتونخوا کې د سهار 9:30 بجې سوی. مجید بابر تورزو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړ.
نن سهار د بلوچستان سرخار د کوټې مشرقي بای پاس سره نږدې چاودیدونکو موادو له وجې یو پولیس اهلکار وژل شوی او څلور نور ژوبل دي. د سرکاري رسنو په وینا چې دا پولیس سرتیری د معمول په گشت وو. تر دا مهال د دې پیښې ذمواري چانه دا اغېستې. د پاکستان د پنجاب صوبې ملتان ښار کې اته وسلوال وژل شوي. خو د چارواکو په خبره د دغو وسلوالو دوه نور ملګري په تیښته کې بریالي شوي. د پاکستان د سرکاري ریډیو له مخه تېره شپه د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې کاونټر ټریزم ډپارټمنټ د ملتان په نوابپور سیمه کې د عملیاتو په نتیجه کې وسلوال وجلی. تر دا مهال چارواکو د دغو وجل شو وسلوالو د شناخت پاړه سندې ویلي. د خیبر پختونخوا د سیاحت د محکمې د پولیو پر ضد د څانګې چارواکي وایي چې تېره ورځ د دغه صوبې په بنو دله کې د ګوزن په ناروغۍ بوخت یو بل ماشوم تشخیص شوی دی. د چارواکو په خبره د نوي تشخیص شوي ماشوم سره د غزله کې د ګوزن د ناروغو ماشومانو شمیر دریو ته ورسید. د افغانستان د سرایپول ولایت چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د راغلو سیلابونو په نتیجه کې لکتر لګه شل تنه مړه شوي او 22 نور ژوبل دي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو پرون د افغانستان د سولې د پروسې په اړه په خپل پینده مسلو رخی د غونډه کې یو اربیا اعلان وکړ چې جګړه د هیڅ لوري په ګټه نه ده. د افغانستان د سولې د عالی شورا او د حکمتیار د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې مسوده پرون نهایي شوه. مالدیو د سعودي عربستان ورسته اتحادي دی چې د ایران سره ډیپلوماټیک اړیکې پرې کړې. دا هیواد وایي د تهران سیاستونو په منځني ختیځ کې سولې او امنیت ته زیان رسولی دی. د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF پلاوی د یوکراین د اتو ورځنی سفر په پای کې ویلي چې په تیر کال کې د دغه هیواد د وړو اقتصادي فعالیتونو په بیا غوړېدو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریده چې مجید بابر وړاندې کوله. اوزو اسلام آباد او ګورج د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو غنو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. احمد الله د ورځپاڼې لوستې دي او لنډیز وړاندې کوي.
آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې په نامه اسناد او رپورټ سره په شروع شوې شخړې اوس پارلمان کې بحث شروع شو او په پارلماني جمهوري نظام کې منتخب ایوان په دا قسمه معاملو د بحث لپاره صحیح ځای وي. ورځپاڼه لیکي چې ضرورت د دې خبرې ده چې سیاسي مشورولي دی په ګډه سره ضابطه کار تیار کړي او د مناسب قانون سازۍ د لارې دی پر اتلونکو کې د دا قسمه معاملو مخنیوي وکړي شي. ورځپاڼه لیکي چې د پانامه اسنادو د مخې ته راتللو د ایوینی میاشتې نه زیات وخت وشو خو بدقسمت سره تر اوسه په پاکستان کې د دې معاملې پلټنې شروع نشوي. نو حکومت او اپوزیشن ګوندونو لپکار دي چې زر تر زره دې ضابطه کار او قانون سازي وکړي او بیا دې پلټنې شروع کړي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې اپوزیشن او حکومت ترمنځ د تاوتریخوالي لوجې په ملک کې بے یقیني زیاتېږي او په تیرو وختونو کې هم د قسمه تاوتریخوالي لوجې د ملک نه د جمهوریت نظام خاتمه شوې و. نو خبرداوي چې حکومت او اپوزیشن ګوندونه خپل سیاسی ګټي یو طرف تکیک دي او د ملک نه د هر قسمه کرپشن خاتمه لپاره دي عدالتي پلټنو سره سره د احتساب لپاره هم لار هواره کړي. ورسپانه لیکي چې حکومت او اپوزیشن دی په ګډه سره یو پارلماني کمیټي جوړ کړي او په کم نه کم وخت کې د خپل کار مکملولو وروسته د کمیشن جوړولو لپاره دي لار هواره کړي چې دغه کمیشن زر تر زر خپل کار شروع کړي او پاناما لیکس په شمول چې چا هم کرپشن کړي دي د هغوی نه پلټنې وکړي. مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې خیبر پختونخوا حکومت روجه میاش کې د خالی ورځې چټۍ په ختمولو غور شروع کړی دی او د صوبایي حکومت تر مخه چې د روجه په میاش کې د جمعې ورځې په دفترونو کې کار کولو وخت به د سحر 9:30 نه تر د غرمې 12:00 پورې وي. ورسپانه لیکي چې ترڅو د خالی ورځې چټۍ ختمولو تجویز دی نو دا صرف روجه میاشت نه بلکې ټول کال پرې عمل کول پکار دي او دفترونو کې صرف د اتوار ورځې چټۍ پکار ده. ورسپانه لیکي چې د ملازمین نه صرف چټیانې زیاتې کوي بلکې د حکومت لخوا ورته هم په هر میاشت کې یو یا دوه چټیانې اضافه ورکړي کیږي. نو هیله ده چې نه صرف صوبه بلکې په وفاقي کچه هم د خالی ورځې چټۍ په ختمولو سنجیدګۍ سره غور او عمل وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د شهباز تاثیر په اړه لیکي چې پر هغه د تښتونکو لخوا زیات تشدد پردي هم وسو چې غوښتنې د پیسو او تاوان نه علاوه د خپل ملګرو د خوشی کول هم وو. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې د افغان حکومت هغه پروګرام د ځنډ سره مخامخ سوی دی چې پکې دوی وسلوالو ته د پیسو ورکولو په بدل کې د وسلوالو د وسلو غورځول عملي کول. د دغو مقالو لنډیز فرخنده اسد وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز لیکي د پنجاب د پخوانی گورنر زوی شهباز تاثیر وای کله چې د وسوالو وتختونو په دغه ټورو سلور نیمو کالو کې پر د هر قسم تشدد وکه. هغه وای د د تختونکو غوښتنې یوازې پیسې نه وي بلکې د هغوی د د خوشکېدو په بدل کې دا هم غوښتل چې د دوی ځینې ملګري چې په دغه هیواد کې په جیلونو کې قید دي خوشی کړل شي. شهباز تاثیر وای د تا معلومه وه چې دا دومره اسانه نه ده او ځکه هم د په دغه ټوله موده کې د صبر نه کار واخیستو. غوای د په خدای باور وو، تلاوت په هم کولو، د خپل پلار یادونه هم ورسره وو چې د د تختولو سو میاشتې وړاندې وجل شوی وو. شهباز تاثیر وای لومړی سلور میاشتې بیا هم خېبي خو پس له دغه پرد تشدد شروع شو. هغه وای د ازبکستان اسلامي تحریک ډلې وسلوالو تختولې وو او دغه ډله په تشدد زیات باور ساتي نو ځکه هم پرد زیات تشدد وک دی به وهلو نوکان به ورلا د وی خبرې کول د لا اپخونه ای ورلا غوخی لري کولی او داسې نور او زیاتوی سنا سدیرش میاشتې داسې وی چې د بهر نړۍ سره هیڅ رابطه نه و. د یو ساتونکو هم د غونډه د فوټبال ډیر شوقین وو او د مانچستر یونایټیډ سره یې مینا لرلا نو کله کله به په ریډیو دغه میچونه اوریدل چې دغه د بهر نړۍ سره یوازینی رابطه و. بلخوا واشنگتن پوسټ لیکي د افغان حکومت هغه پروګرام له ځنډ سره مخامخ شوی چې پکې دوی وسوالو ته د پیسو ورکولو په بدل کې د وسلو غورځول عملي کول. په دغو کې یو فریدون حنفي هم دی چې وسلې غورځول او د تشدد لارې پریښودې ده. امریکا او نورو غربي هیوادونو 200 میلیون ډالره د سولې پر دغه عمل ولګولي او اوس دوه میاشتې وړاندې چارواکو پر دې ځنډولې چې دوی د سولې د دغه عمل سره جایزه اخلي. په واشنگتن او کابل کې چارواکي د دغه ځن یو وجه دا هم خای چې طالبانو د سولې په عمل کې د ګډون نه انکار وکړ او دا شان په دغه هیواد کې په دې وروستیو کې د تشدد یو شمیر پیښې مخې ته راغلي. د دغه پروګرام له مخې به افغان شورا هغو وسلوالو او جنگسالارو ته پیسې ورکولې چې د جګړې پرېښودلو او وسلو غورځولو ته غاړه ږدي. په دغه عمل کې دوی داسې منځګړي هم شامل کړي وو چې د حکومت او د دغه وسلوالو ترمنځ به د سولې خبرې پر مخ وړلې.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
امریکایي فارن پالیسی مجلې د هند پر هغه پالیسی لیکنه خبر کړي چې په ترڅ کې دغه هیواد غواړي چې د اسیا پیسیفیک له هیوادونو سره اړیکې او همکاري شیکړي. د لیکنې تر مخه د هند دغه تګلاره ممکن له واشنگتن سره د نوې ډیلی پر اړیکو منفی اغیز وکړي. د لیکنې مهمې برخې هارون باچا وړاندې کوي.
د فارن پالیسی مجلې لیکنه وایي د امریکا د ولسمشر باراک اوباما هغه خبرې ته چې په 2011 کال کې د استرالیا پارلیمان ته په خپل وینا کې له آسیایي هیوادونو سره د یو نوي سیاسي او اقتصادي توازن رامنځته کولو موضوع په کې یاده کړې وه ډېر اهمیت ورکړل شو. د دې په مقابل کې د هند هغه پلان چې له ختیځو هیوادونو سره د اړیکو پیاوړي کولو په موخه یې درلود کم ارزښت ترلاسه کړ. هند بیا هم مجبور و چې دغه مخی ته د رسیدو لپاره خپل اقتصادي پرمختګ ته توجه زیاته کړي او هم له امریکا سره اړیکې ښه وساتي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودي د 2014 کال په نومبر کې د جنوب ختیځ هیوادونو د مشرانو یو غونډه ته وویل چې حکومت یې غواړي له دغو هیوادونو سره همکاري زیاته او په نتیجه کې د سیمې امنیت او ثبات ته ګټه ورسوي. یو کال وروسته نریندرا مودي خپل دغه خبره په سنگاپور کې یوې غونډې ته په وینا کې تکرار کړه چې ګوندې هند په خپل ختیځ کې له پرتو هیوادونو سره د اړیکو او همکاریو په ښه کولو کې زیاته دلچسپي لري. د مودي په اقتدار کې تر راتلو وروسته نوموړي زر د جنوبي آسیا د همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو مشران نوي ډیلي ته دعوت کړل او له هغوی سره په خبرو کې له دغو هیوادو سره د هند د ښو اړیکو پر خبره ټینګار وکړ خو نوموړي وروسته خپل دغه پلان بدل کړ. د لیکنې تر مخه د هند په غرب کې د دغه هیواد په سرسخت مخالف هیواد پاکستان سربیره یو شمیر نور واړه او غریب هیوادونه شتون لري چې د هند پالیسیو او کړنو ته د شک په سترګه ګوري. د دې برعکس هند د آسیا پیسیفیک په سیمه کې د آسټرالیا او جاپان په څیر ملګري هیوادونه لري. خو لیکنه کاږي په داسې حال کې چې د هند لپاره به ګرانه وي چې د آسیا ختیځو هیوادونو پلو د لاس اوږدولو پر خپله پالیسۍ تر ډیره ولاړ پاتې شي، دغه تګلاره به د اقتصادي پرمختګ لپاره زیاته ګټوره وي. د لیکنې تر مخه د آسیا پیسیفیک هیوادونو پلو د هند زیات میلان ممکن له امریکا سره د دغه هیواد پر اړیکو اغیز وکړي. لیکنه زیاتوي نوی ډیلی او واشنگتن یو اوږده موده د ختیځ پر لور کتلی، خدا چې دواړه به په دغه برخه کې کوم عملی ګامونه واخلي دا به وخت ثابته کړي.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د ایران پارلمان له امریکا غوښتي چې په تیرو شپېتو کلونو کې د امریکې د پالیسۍ له وجې ډیر تاوانونه اوښتي دي او باید امریکا د دې ازاله وکړي. په دې لړ کې د ایران پارلمان یو بل بل منظور کړی دی چې د ستر نگهبان شورا د منظوري څخه وروسته به د قانون برخه جوړیږي. په دې اړه د لیکنې تفصیل ګلایاز وړاندې کوي.
د ایران تلونکو پارلمان د هغه یو بل منځوري ورکړی دا چې پکې دا ویل شوی د ایران حکومت ما له تیرو شپږو لسیزو راهیسې د امریکا د پالیسیو له وجې د شوی مادي او اخلاقي تاوانونو ازاله غواړي. په 290 کسیزه پارلمان کې یو سلسلور او یاغړو د بل په حق کې رای ورکړي. اوس دا بل د ایران ستر نگهبان شورا منځوري ته اړتیا لري چې د قانون برخه جوړ شي. د ایران سخت دریزه فارس خبری اجانس خبر ورکړي چې د ووټ اچولو پر مهال د پارلمان غړو د امریکا خلاف ناری وهلي. د ایران رسنۍ د پارلمان یو غړي ابراهیم چې د دې بل وړاندې کولو کې شامل وو په حواله وای چې پارلمان باید د امریکا د هغه ګامونو پر ضد اقدامات وکړي چې شتمنې یې کنګل کړي وي. د ایران پارلمان په دې بل کې د شو توانو تفصیل ورکړي دي چې ل امریکا یې غواړي. په دې کې د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای په 1953 کال کې د هغه وخت وزیر اعظم محمد مصدق حکومت رانسکورول لپاره کوتا دا ل 1978 تر 1978 پورې د ایران عراق جنگ کې د عراق فوزی واکمن صدام حسین سره د امریکا مرستي او د ایران پر ضد د اسرایلو اقداماتو کې د امریکا ملاتړ شامل دي. د ایران پارلمان دغه بل په داسې حال کې منزور کړي چې یو میاش وړاندې د امریکا سپریم کورټ په یو فیصله کې ویلي وو چې په 1973 کې په بیروت کې د امریکا فوزی بیرکونو سره چاودونو کې د وژل شوو سرتیرو او په نورو ترهګرو بریدونو کې چې پر هغه هیواد یې تورونه دي پکې وژل شوو لپاره تهران د کنګل شوو اساسونه $2 ارب معاوضه ورکړي. تهران دغه تورونه رد کړي وو. ایرانی چارواکي دا فیصله د غلا په معنی بولي او وای چې د کنګل شوو اساسو لپاره به قانوني لارې چارې لټوي. د ایران ولسمشر حسن روحاني د مای په سم ویلی وو چې حکومت به چر هم د قام پیسې د ته پرې نګدي چې امریکا یې خوري. نو موري زیاته کړه چې دا معاملہ به د انصاف نړیوال عدالت توړي. د امریکا د سپریم کورټ فیصله او د ایران پارلمان قانون سازي د دوړو هیوادونو ترمنځ اړیکی ساړه کړي دي. د هغې رستو دا چې د جولای په میاشت کې تهران او د نړۍ لوی قدرتونو ترمنځ د تهران په لانجمن اټوی پروګرام موافقه شوې وه.
ګلایا زو اوسم د خبرونې په دې برخه کې د مینا ګل پر ځخ کې یو سندري ته ځو.
Oh, oh, oh. خپل یار لرا کنا 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 زلف چې ولول شي مخپل یار لرا کنا کنا کنا
مشال ریډیو ته ورجست د افغانستان ولسمشر اشرف غنی به ژر ایران ته ځي چې د ایران او هند له مشرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي او د چابهار بندر پر پراختیایي پروژه لاسلیک وکړي. افغانستان هیله لري چې د چابهار بندر به یو بله اسانه او نسبتا لنډه ترانزیټي لار ورته برابره کړي. تفصیل عصمت ساروان وړاندې کوي.
ټاکل شوې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له ایراني چارواکو سره د خبرو او د افغانستان ایران او هند په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره راتلونکي دوشنبه تهران ته لاړ شي. د ولسمشر مرستیال ویاند واخان مینپال په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان او ایران ولسمشران او د هند صدر اعظم به په ایران کې د چابهار بندر د پراختیا موافقه لاسلیک کړي.
ولسمشر په راتلونکي اونۍ کې ایران ته سفر لري. د سفر هدف هم د چابهار د سوداګریز بندر پرانستنه ده چې دې پرانستنې ته د هند صدر اعظم ښاغلی مودی راځي او د ایران د رئیس جمهور سره یو ځای به د دې بندر پرانستنه کیږي. چابهار بندر چې افغانستان ته د فاصلې په لحاظ باندې تر ټولو نږدې بندر دی د سوداګرۍ د پراختیا لپاره تر ټولو ښه سانتیاو فرصتونه لري.
مینپال دغه راز وویل چې د هند صدر اعظم به وروسته افغانستان ته راشي او د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره یو ځای به د سلما بند افتتاح کړي. د سلما بند د هند په مرسته جوړ شوی دی. دا په تیرو نږدې څلورو لسیزو کې د برېښنا د تولید لومړنۍ لویه پروژه ده چې په افغانستان کې بشپړی شي. هندي رسنۍ وایي چې د دغه هیواد صدر اعظم نریندرا مودی به د را روان جون په لومړیو کې امریکا ته د تګ په مهال په افغانستان کې لنډه دمه وکړي او په هرات کې به د سلما بند چې اوس د افغانستان هندوستان د دوستۍ بند نومول شوی دی پرانیسي. صدر اعظم مودی تر دې وړاندې د تیر کال په دسمبر کې د افغانستان د ملي شورا د نوي ودانۍ په پرانیستونکو مراسمو کې د ګډون لپاره کابل ته تللی و. ایران ته د ولسمشر غنی د دوشنبه د ورځې سفر به دغه هیواد ته د دوهم سفر وي. ښاغلی غنی د تیر میلادي کال په اپریل کې ایران ته په خپل لومړني سفر کې له ایراني چارواکو سره یو شمېر موافقې لاسلیک کړې. په دغو موافقو کې یوه هم د چابهار بندر په اړه و چې د هند په مالی مرسته پراختیا ورکول کیږي. ټاکل شوې ده چې د هند صدر اعظم نریندرا مودی د یکشنبه په ورځ تهران ته لاړ شي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لښ خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل شي دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی. چې غالي
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای کومه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هل ته بادشاہ خنمال یو کا پیرا کو پدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بیا څه په خواره زایا خو دې
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
مشال ریډیو ته غوښتل. د افغانستان د عامه روغتیا چارواکي وای چې یاد وزارت د هیواد هغو ټولو سیمو ته چې اوسیدونکي تر اوسه له اساسي روغتیایي خدماتو به برخې پاتې شوي هغوی ته د معیاري خدماتو د رسولو په هڅه کې دي. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز چې د چهارشنبې په ورځ د اړوند وزارت د یو پلاوی په مشرۍ خوست تللی و د روغتیا په برخه کې د پروګرامونو له پلي کولونکو انجوګانو سره هم غوښتنه وکړه چې خلکو ته معیاري خدمتونه وړاندې کړي. نجیب الله خیل په دې اړه رپورټ لري.
د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز چې د یاد وزارت د یو شمېر چارواکو په ملتیا خوست ته تللی و د خوست د ولایتي تخصصي روغتون په تالار کې له هغو مؤسسو او انجوګانو چې د روغتیا په برخه کې کار کوي په جدي توګه غوښتنه وکړه چې د خدمتونو د کیفیت لوري ته توجه ډېره کړي او حساب ورکوونکي واوسي. د عامه روغتیا وزیر ټینګار وکړ د روغتیایي خدمتونو د پلي کوونکو انجوګانو ښه خدمات غواړي او که د کومې انجو خدمتونه د خلکو د قناعت وړ نه وي نو قراردادونه به یې فسخ.
لا تروس هم زموږ ډېر هیوادوال مخصوصا په لرې پرتو ولسوالیو کې له روغتیایي خدمتو څخه محروم دي. دوهمه برخه د خدماتو د کیفیت دپاره هم په شفاخانه کې هم په سي خدماتو مراکزو کې ولسوالیو کې خود ما غوښتنه د مؤسسې نه دوی باید د شفافیت او حسابدهي ته باید ډېر توجه وکړي او موږ خدمات غواړو د دوی نه. که د خدماتو سطحه کیفیت مننه ور نو دوی به کانټراکټ ختمو.
د خوست د عامه روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر ګل محمدین محمدی په خوست کې د روغتیا په برخه کې یو شمېر مشخص غوښتنې وړاندې کړې.
کچیر ته د دغه شپخانې تشکیلات 200 بسترو ته لوړ شي د خوست ولایت د ولسونو د مریضانو مشکلات به حل شي. د نادر شاه کوټ ولسوالۍ روغتون څو کاله کېږي چې تعمیر جوړ شوی خو د هغې دپاره تشکیلات او صحي پرسونل کمبود سره مخامخ یو. د دې په پالېدو سره به د موږ درې څلور ولسوالیو د مریضانو مشکلات حل شي.
د خوست ولایتي شورا رئیس په خپلو خبرو کې د ولایتي روغتون د خدمتونو د وړاندې کوونکو انجو پر خدمتونو سختې نیوکې وکړې او دوی په خپلو کارونو کې پاتې وبلل.
د ادم مؤسسه چې فعلاً د دې روغتون د خدماتو د عرضه کولو مسؤلیت په غاړه لري زه په زغرده وایم چې تر اوسه پورې په خپلو خدماتو کې پاتې راغلي او دا د خوستوالو دپاره په هیڅ صورت د منلو وړ نه ده. درې ورځې وړاندې موږ د شپې په 12 بجو دلته راغللو. دلته دومره ناغېړي موجوده وه چې په دواخانه کې موجود اشیا هم د خوستوالو په واک کې نه ورکول کېدل.
خوست د افغانستان د عامه روغتیا وزیر داسې مهال سفر کوي چې خلک په یاد ولایت کې په دواړو حکومتي او خصوصي سکتورونو کې له روغتیایي خدمتونو پوره رضایت نه لري او وایي چې نه په حکومتي روغتونونو کې ښه خدمتونه شته او نه هم په خصوصي سکتور. د حکومت تاثیر په دې اندازه دی چې هغوی اړ کړي تر څو په مناسب قیمت ناروغ لرونکو ته معیاري او با کیفیت خدمتونه وړاندې کړي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
او سم د خبرونې په برخه کې د یو داسې پښتانه ځوان د لاستراوړونو په اړه رپورت درته وړاندې کوو چې د نور څه تر څنګ د جامو جوړولو او غم په نوي طرز جامو جوړولو مسلک ځان ته خپل کړی دی. د محمد علي میږي او له تیرو اتو کلونو راهیسې په دې برخه کې کار کوي. د مشال رادیو خبریاله رفت انجم په دې اړه رپورت لري.
کسه هم په تیرو وختونو کې په پښتنو ځوانانو کې د هغه کار روزګار خپلولو رجحان ډېر کم و. کوم پېښې چې په ټولنیز توګه یوازې ښځو سره تړلې وي په دغه کې یوه د فیشن ډیزاین یا د جدید تقاضو مطابق د جامو جوړول وو. خو د پېښور سره تعلق لرونکي محمد علي هغه ځوان دی چې نه یوازې دغه پېښه خپل کړه بلکې د پاکستان پرته په نړیواله کچه هم نوم ګټلې. محمد علي د تیرو اتو کالو راهیسې د فیشن ډیزاین شعبې سره تړلې دی. کله مو چې د دغه روایت ماتولو سبب وپوښتل نو هغه اووی چې د نورو ظلمو په شان دوی ته هم د خپل دغه روزګار پلولو کې یو شمیر خندان وو.
زما چې کوم کریئر دی ایجوکیشنل اکیډمیک دی هغه ما سوشیولوژي کړی دی ماسترز اینڈ جنډر سټاډیز کړی دی. خو بیسیکلی دا چې زما شوق وو نو هغه په وجه ما په خپل کور کې به کار کول امبرایډری نور مطلب کاریګر به هغه سره به کار کولو. بیسیکلی ایجوکیشن مې فیشن ډیزاینینګ کې نه دی کړی. چې مزه آن جاب شوم اینه پس ما ته اجازه ملاوه چې تاسو خپل کار اوس کولې شه فیشن ڈیزائننگ کې چې بوتیک کولاوه او کته ارڅکه.
محمد علي ات کالوړان دې دا شوبخ وخکړه اونند پاکستان ډرامو نوموري کارکونکو هنرمندانو سندرغاړو د پاره جامې جوړوي. یو نوموري هنرمندا نجيبا فیض د علي بهګ لوي چې هغه د علي د لاس ډیزاین شوی جامې ډېری په خوخه اچوي.
د علي یو د کوالټي د چاغتانه تبوس کې د ډریس په ته اچي کوي
کم دیگی مثلا ز ک یو کی تطلب منو اغه د پاره چاره کم ډریس ډیزاین کړم اغه مختلف د اغه نه چی اغه ما ته د پشاور فوټو شوټ د پاره یا د کراچی د پاره یا د کابل د پاره ډیزاین علی سره د ماوس کمینګ یو برایډل شوټ چې کم دی اغه را روان دی او په خبر کې چې نو چې فیشن ویک کیږي نو اغه کی چې کم دی ز د علی چې کم ډیزاین کړی ډریس دی نو اغه بدل
محمد علی نه صرف پښتنو هنرمندانو کې مقبول دی بلکې د ملک د نور برخو هنرمندان هم دا غد کارنه مطمئن دي د کراچي سره تعلق لرونکو اداکارا مشی خان د علی د کار په اړه زیاتوي
علی د پېښور یو ښه او نوی راتلونکی ډیزاینر دی زه یې ډېر ستایم زما په خیال د علی د جامو د جوړولو یو منفرد انداز دی کم چې ساده او په زړه پورې دی
د پاکستان یو نوموړی هنرمند او د فیشن د زده کړو ورکولو د ادارې سرکار کوونکې جمال شاه وایي چې په پښتنو ځوانانو کې د فیشن او ډیزاین شعبو سره خوښي نه صرف د دی بلکې د پاکستان د ګټې خبره هم ده
په غرب کې خو ډېر زبردست دغه د انډستری د ډېر لوی انډستری د سي بے شمار خلکو معاش سره تړلې دي دغه شانتي په پاکستان کې یا د سیمو کې هم دا شای چې دی اوس ورځ په ورځ وده کوي ترقی کوي نو د ځوانانو د پاره د ینګسترز د پاره خو یو ډېر لوی فیلډ دی ما هیڅ دي د داشي تعلیم حاصل کی او په ډېر ښه طریقه پروموټ کی دا دغه خپل ټیلنټ سره
د پاکستان نور صوبو سره سره اوس په خیبر پختونخوا کې ځوان کول هم د فیشن ډیزاین شوبې ته مخه کړی دا ځوانان او پیغلې اوس دې شوبې ته په خپل خوخ ورزي کوم چې سو کال مخکې په ټولنیز توګه نامناسب خبره غنل کېده رفت انجم په شال رادیو اسلام آباد
د سلام پښتونخوا خبرونه په پای کې د کرن خان په ځخ کې سندره اورو
مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو ستاسو پخوخه ستاسو پجبه